السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یوې موافقې ته سره ورسیږي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو او افغانانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مستقیمي خبرې کړي، او استرالیا وایي چې له افغانستان سره د کرکټ د ټیسټ لوبې پر پلان کار کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس ګریوان دي چې ښایي د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي، او دا چې تر 15 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي پر روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه، او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویان پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدراعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سایمن ګاس دوهې ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو 20 کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو پوځي ځواکونه له 2 لسیزو وروسته پرون د اګست په 1 له افغانستانه ووتل. بلخوا په افغانستان کې د برتانیا خوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وای طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي، او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله کار واخلي. نیکولاس کی پرون له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې له القاعده سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو د مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې بهر ته د هغو افغانانو د تلو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد لري. قطر چې نږدې 1.5 کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل یې طالبانو ته دا سپارښتنه کړې چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي، او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه وغواړي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1415 او هغه کنوینشنونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه دی یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیشي.
د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی هغه ښځې دې ډلې بیرته خپلو کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره ورغلې وي. او د استرالیا د کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویاند نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویاند زیاته کړه چې په متحده عرب اماراتو کې د شل اووریزه لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تسمانیا ایالت په مرکز هوبرت ښار کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د شل اووریزو لوبو په جام کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه کوي. د استرالیا خبری شبکې اس بی اس د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې طالبان وایي له استرالیا سره د کرکټ د دې لوبې درناوی کوي، خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق دې شبکې ته ویلي دي چې د افغان لوبډلې سفر به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي پورې تړلې وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمان خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د راپورونو اوریدو ته را اړوم. اروپایي ټولنه پرون ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی و چې د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه دې خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني گاونډي هیواد اتریش ویلي چې نور کډوال نشي منلای. مګر له اروپایي ټولنې لري کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له گاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشت غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیځو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,60,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابل ایستلي دي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وایي په دې ډله کې هغه 40,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، لا هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسون وایي اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کاله ازادیو او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لورې له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل پرون د اتریش له سر اعظم سباستیان کور سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسل، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستانه ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي، خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له 2015 کال را په دې خوا تر بل هر هیواد ډېر کډوال منلی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپله ونډه وکړي، خو د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز وایي هیواد یې د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام ملاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي، خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندیچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې 1 کال مخکې خپل روسي پوزي له افغانستان وېست او په روسي کې شاوخوا 3200 افغانان له کابل وېستل. د هغه کسانو چې په خوای له کاناډایي پوځانو سره کار کړی و، کاناډا مخکې شمنه کړې وه چې تر 3000 ډېر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډېره د ښځو فعالانی، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ولزره 1700 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. نړیوالو له طالبانو غوښتي دي چې هغه افغانان پرېږدي چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند خوندي نه دی، او طالبانو هم د دوی دا غوښتنه ظاهرا منلې ده، خو دا خلک کوزي نو په کومو لارو به وزي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په وروستي اړو دوړ کې تر 50 میلیون ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د څانګې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې دي.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب سوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا سوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول سوی و، د دفترونو او لاندې غورځول سوی و، تلویزیونونه سکرینونه، د مسافر د چیکن ایریا، تشنابونه، ترمینل تعمیراتی وضعیت، سکیوریتی کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوی ټول په ډېر فجع شکل ټوټې ټوټې شوی و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی و، په بل مخ اړول شوی و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل ILS انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو یې د 15 او 40 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 او 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم پخوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او 50 کلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزوری دی، هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه، تر 10-15 کاله نور کېدای سو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلې تخریب سول، د یو ځلې تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلې ترمیم، دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، اسفره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې، موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو 2 میاشتې حتی 3 میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت 2 میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د 2 هفتو یا 3 هفتو کې الوتنو ته چمتو سی، ولی هغه الوتنی بوي چې د ورځې بوي په ساده هوا کې بوي